کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، دا ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه. زه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشري مڼې وایي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې له طالبانو سره هوکړه چې په پام کې د ژر وروستی او لاسلیک سي مشروطه منځپانګه لري. نن د دلویش په 26مه نیټه ده. یو دېرش کاله دمخه په همدې ورځ د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان څخه ووتل. په دې اړه یو ځانګړی راپور مه هېروئ. او تمه ده د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن په ضمانت خوشي سي. وخت و نور راپورونه به هم واوري، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه خاطر پر دې وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشري مړې وایي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې له طالبانو سره هوکړه چې په پام کې د ژر نهایي لاسلیک شي مشروطه منځپانګه لري. لویدیزو اژانسونو خبر ورکړی چې طالبان موافقه کړې چې په افغانستان کې به د ویونی په مخه شخړه کموي. او په بهرنیو خبرونو کې هغه کسان چې بیجنګ ته ستنیږي 14 ورځې اجباري قرنطین کیږي. د افغانستان ولسمشري مړوي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې له طالبانو سره هوکړه چې په پام کې د ژر نهایي لاسلیک شي مشروطه منځپانګه لري. د ارګ په خبر پانه کې راغلی چې د خبرې تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د فا وزیر مارک اسپر د سولې په چارو کې د دیو استازي زلمی خلیزاد د مونیخ امنیتی کانفرنس په څنډه کې له محمد اشرف غنی سره کړی دی. په خبر پانه کې د امریکایي چارواکو له قول لیکل شوی چې د توافقنامې هیڅ بند به شرط نه دی او طالبان ممکن په هغه کوونکو تبلیغاتو لاس پوري کړي. دوی وړاندې زیاته کړې د واقعیت او اصلي موضوع دا ده چې طالبان حاضر شول له جنگ او تاوتریخوالي لاس واخلي او په کثرتګرا ټولنه کې اعتراف وکړي. د ارګ خبر پاڼه د مایک پامپیو په حواله وایي چې امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او طالبان باید له تروریزم سره مخه وکړي او له جګړې لاس واخلي. طالبانو تر اوسه د موافقې د منځپانګې په اړه په ښکاره څه نه دي ویلي. لویدیز اژانسونو خبر ورکړی چې طالبانو موافقه کړې چې په افغانستان کې به د یوې اونۍ په مخه شخړه کموي. ویل کیږي که چېرته د امریکا او د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ دا توافق بریالی شي، نو دا به لاره پرانیستل شي چې د امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووزي. اسوشیټ پریس خبري اژانس یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړی چې د موافقې له مخې به ټول افغانستان کې شخړه کمیږي او پر افغان ځواکونو به هم بریدونه نه کیږي. د دې امریکایي چارواکي په باور چې په خپلې د نوم نه اخیستو ډډه کړې، په توافق کې دا هم راغلی دی چې طالبان به انتحاري بریدونه نه کوي، ماینونه به نه کوي او د توغندۍ حملې به هم نه کوي. دا چارواکي زیاتوي که طالبان دا ژمنې پر ځای کړي، د لسو ورځو په ترڅ کې به د طالبانو د امریکا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. اسوشیټ پریس خبري اژانس د طالبانو د یو چارواکي په وینا خبر ورکړی دی چې د فبروري 9 د سولې د تړون لپاره ټاکل شوې ده. د ننګرهار د والی وین اتاولا خوګیانی په بخنی سره د ناتو سرمنشي وی افغانستان به یوازې پرینګ دی، خو چمتو دی چې په دې هیواد کې په مشروط ډول خپل پوځیان منظم کړي. د ناتو سرمنشي ینس ټوټنبرګ د مونیخ امنیتي ناستې په څنډه کې نن وویل ناتو 14,000 پوځیان افغان قواو ته روزنه ورکوي تر څو افغان امنیتي قوا وکولی شي له تروریزم سره مبارزه وکړي او د سولې لپاره شرایط برابر کړي. له دې وړاندې د افغانستان د ولسمشري ماڼۍ نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې تېر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، دفاع وزیر مایک اسپر او د سولې په چارو کې د دوی استازي زلمی خلزاد د مونیخ په امنیتي ناسته کې له محمد اشرف غني سره لیدلی دي. په خبر پاڼه کې ویلي شوي چې په ډېر احتمال سره د امریکا او طالبانو ترمنز به د سولې هوکړه لیک تر راتلونکي دوه اونۍ پورې نهایي شو، خو منځپانګۍ مشروطه ده. په ورته وخت کې د طالبانو د سیاسي دفتر وین سهیل شاهین د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د امریکا سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی خو جزئیات ورنکړل. د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په سرود ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوي کسان ټول ملکیان دي. د افغانستان د ننګرهار د والی وینا طاوله خوګیانی وایي چې دغه بریټ په ترڅ دغه بریټ چټما تیر ورځ مازیګر د سرود لوسالی په ککړخور سیمه کې شوی و. د یو ماشوم په ګډون اته تنه ملکی وګړي پکې وژل شوی دی. د خاغلی خوګیانی په خبره د بریټ په مخه وسلوال طالبانو چې وړاندې له دغه سیمه د چک پوینټ په مخه استفاده کوله، خو وسلوال طالبانو چې بریټ د ملکی خلکو پر دوی موټر شوی دی، په پکې یو لستنه ملکی کسان وژل شوی. د ځای چارواکو په خبره بریده د هغو خلکو په موټر شوی چې د خوګیانیو د جمعې ورځې میلې ته سوداګریز توکي وړي وو او بیرته راګرځېدل. اوس هم یو بهرنی خبر. هغه کسان چې پیکینګ ته ستنېږي 14 ورځې اجباري قرنطین کیږي. چینایي چارواکو هڅه کوي چې د کرونا وایرس د نور خپرېدو مخه ونیسي. بیجینګ ډلې ورځپاڼې نن خبر ورکړ که چا له قرنطین کولو ډډه کوله مجازات به شي، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د اجباري قرنطین پروګرام په څرنګه پلی کیږي. د اخیستونکو ناروغۍ د تلفاتو شمیر په چین کې 1523 تنو ته رسیدلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په ټوله نړۍ کې تر 8000 ډیر کسان د کرونا په وایرس اخته شوي دي.
خبرونه مولا آزادې رادیو اوریدل. افغانستان ولسمشری مانی وایي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې له طالبانو سره راتلونکې موافقه مشروطه منځپانګه لري. تمه ده دا موافقه په نږدې راتلونکي کې لاسلیک سي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد په دې اړه وایي
دینو سره ستګیږي چې المان او ناروې د دواړو وړاندیز کړی دی. د دې نه داسې معلومې دي چې په دغه دوه ځایونو کې به چیرته وي.
پر دې موضوع سیاسي تحلیل هم اوریدلی سي. نن د دلویش په ژوشتمه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو له 1.5 کلیزې سره برابره ده. عام افغانان په دې اړه څه نظر لري؟ د ننګرهار یو اوسیدونکی
نن چې مونږ دومره دغه در په درې و دا هماغې دغه د وجې چې د روسان راغلي وو. مونږ اوس په هر کور کې کونډې لرو، اعتماد لرو، بس نن خوشحاله یو چې هغوی ووتل او آینده ژوند خوشحاله تیر کړو.
په کندهار کې د طبي بوټو ځینې ډولونه یا د ځینې ډولونو نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دی. دا به هم واري چې تمه ده د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن په ضمانت خوشي سي. حقیقت صدا یو تندې څنګه د نن ورځې 2:19 پروګرامونه دی اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسي. د افغانستان جمهور ریاست وی افغان ولسمشر سره په لیدنه کې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو ویلي چې له طالبانو سره ژر لاسلیک کېدونکې هوکړه مشروطه منځپانګه لري. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي دغه څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د دفاع وزیر مارک اسپر او زلمی خلیلزاد د مونیخ امنیتي کنفرانس په څنډه کې تیر ماښام له افغان ولسمشر سره کړي دي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام په جرمني کې د مونیخ امنیتی کانفرنس په څنډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دفاع وزیر مارک اسپر سره په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی زلمی خلیلزاد او د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم حضور درلود او وکتل. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې امریکایي چارواکو له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي له طالبانو سره د هوکړې هیڅ بند بې شرطه نه دی او طالبان ممکن په اغوا کوونکو تبلیغاتو لاس پورې کړي. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي دوی ویلي چې واقعیت او اصل موضوع دا ده چې طالبان حاضر شول له جنگ او تاوتریخوالي لاس واخلي او په کثرتګرا ټولنه اعتراف کوي. د ارګ خبر پاڼه د مایک پامپیو په حواله وایي چې امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او طالبان باید له تروریزم سره مخه وکړي او له جګړې لاس واخلي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر را واخلو، خو طالبانو نه په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورکړی او نه یې هم خپله تر اوسه د موافقې د منځپانګې په اړه په ښکاره ډول څه ویلي دي. د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې امریکا او طالبانو د تشدد د کموالي موافقه کړې ده. د چارواکي د خپل دندې د حساسیت لامل د هویت د پټ ساتل کېدو په شرط خبرې کړې دي. د امریکا د حکومت د چارواکي په مونیخ کې د امنیتي نړیوال غونډې په څنډه کې له رویټر سره خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې د اوو ورځو په موده کې د تشدد پر کموالي موافقه سوي، خو دا پریکړه باید وشي چې له کومې ورځې به عملي کیږي. که څه هم امریکا او طالبانو د احتمالي لاسلیک کېدونکو هوکړې د نیټې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دغه هوکړه به د فبروري په 9 نیټه لاسلیک سي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ممکن دغه هوکړه په جرمني یا هم په ناروې کې لاسلیک سي.
نو طرف ته ویلي چې المان او ناروې د دواړو وړاندیز کړی دی. د دې نه داسې معلومې دي چې په دغه دوه ځایونو کې به چیرته وي. تقریبا ما چې معلوماتونه تقریبا دوی لکه د همدا د فروری تر اخره پورې دغسې یو وخت ښودلی و.
ښاغلی دین محمد زیاتوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه به د طالبانو د سیاسي مرستیال او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ترمنځ لاسلیک سي.
په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک کېدونکي توافق وروسته باید سمدستي د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره پلاوی مشخص سي. نصر شفیق ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوری به له طالبانو سره د خبرو لپاره داسې هر اړخیز پلاوی وټاکي چې له حکومت سربیره د ټولو اقشارو استازي پکې ګډون ولري. په دې اړه رحمت افغان له شغل شفیق سره مرکه کړې په ګټه به وورو.
بین الافغاني تفاهم کله د دوو افغانو لوري تر منځ رامنځته کیږي نو په کار ده چې دواړه لوري وته په تمامه معنا باندې د سولې ته ژمنتیا په نیت تیاری ولري. د حکومت لخوا نه دا اړتیا لیدل کیږي چې باید حکومت د افغانستان د خلکو د ټولو پرګنو سیاسي اقشارو او د ولس خاموش اکثریت ترجمان وګڼي. په دې معنی چې حکومتي پلاوی چې اوس د حاکمیت دعوه لري باید په حکومتي پلاوی کې د حکومت مامورین نه اوسې یوازې بلکې د افغانستان د ټولو پرګنو څخه پکې رنګ موجود اوسي تر څو واقعا د وسلوالو مخالفینو سره د ولس په نمایندګۍ خبرې وکولی شي.
شفیق صاحب، دغه خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت په دننه یا د سیاسینو ترمنځ یو اجماع نه درامنځته سوی، پلاوی نه د ټاکل سوی، دغه پلاوی نه ټاکل کېدل د راتلونکو خبرو د پیل لپاره څومره خنډ معنی ګرځېدای شي؟
زمدا وایم چې کله د ټولو سیاسي اقشارو پرګنو او حتی د اندونو د خاوندانو اجماع په د سولې په اړه باندې رامنځته شي ویني نو څنګه حکومت د افغانستان د خلکو د حاکمیت ادعا لري او د سولې مقابل لوري سره یعنی دی ناسته کوي؟ نو په کار دا ده چې دی لومړی یو ملي اجماع د سولې په رابطه په کوم نقاطو موږ سره اتفاق لرو، په کوم اختلاف لرو، په کوم کې تنازل کولی شو، په کوم کې تنازل نشو کولی، په دې رابطه یو ملي اجماع په کار ده. د افغانستان حکومت فعلاً دا وړتیا نه لري. په کار ده چې ژر تر ژره کله مذاکرات داخلیږي پراخې سیاسي اجماع د لارې نه دوی یو ملي اجماع رامنځته کړي تر څو واقعا د افغانستان د خلکو ترجمانی وکولی شي. او همدارنګه طالبانو له پکار ده چې طالبان هم داسې فکر ونه کړي چې د جګړې د یو ګټون کې لوري په توګه باندې، یا دا وایو چې د امریکایانو سره لومړی مطرح کېدونکي لوري په توګه باندې بیا هم هغه زړې ببولالې تکرار کړي چې وایي چې موږ ګټلې، موږ به سره حکومت وري کوو. نه، د دې لپاره چې افغانستان د ورستنی ملي ثبات، سیاسي ثبات او استقرار څخه برخمن شي، دواړه باید د خپلو لوري ترمنځ داسې یو سیاسي پراخه قشر رامنځته کړي چې نور په افغانستان کې د قدرت په ګدۍ باندې جګړه رامنځته نه شي.
د سیاسي چارو کارپوه ناصر شفیق.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د سلواغي دلويش پښوشتمه له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد ته ځواکونه د وټلو له یو دیرشمې کلیزي سره برابر ده. دا ځل د غورز په داسال کې را رسیږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې په څو پړاو خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو پر سر هم خبرې سوي دي او ویل کېږي چې دواړه لوري یو هوکړه ته سره نږدې سوي دي. اوس پښتنه ده چې ک امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي د شوروي ځواکونو له وټلو سره به توپیرونه او ورتوالي سوي. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیز راکوي.
نن د دلوي د میاشتې شپږویستمه نیټه له افغانستان نه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو له یو دیرشم کال سره برابره ده. په همدې ورځ د حیرتانو د دوستي پلنه د شوروي ځواک وروستي سرتیري هم ووتل. دغه ځواکونو د امریکا، پاکستان، شوروي او افغانستان دولتونو ترمنځ په ژینو کې تر یو څلوېښت پړاوونو مذاکرات وروسته افغانستان پرېښود. له افغانستان نه د شوروي ځواکونو د وتلو یو دیرشمه کلیزه دا ځل په داسې مهال رارسېږي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي چې په ترڅ کې دواړه لوري له دغه هېواد نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوې هوکړې ته نږدې سوي دي. اوس پوښتنه دا ده که امریکا په دې اړه له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسېږي او له افغانستان خپل ځواکونه وباسي، د شوروي او امریکایي ځواکونو په وټلو کې به توپیرونه او ورتوالی چوي. د سیاسي چارو پوه عمر شریفي د افغانستان د دولت اوسنۍ وضعیت له 1990 کال سره پرتله کوي.
تفاوت شپږ سال 1989 او بعد 1992.
توپیر یې له 1988 او وروسته 1992 کال سره دا ده چې هغه مهال افغانستان په بشپړ ډول منځوي وو او د سیمې د هیوادونو د سیالۍ ډګر ګرځېدلی وو. هیچا د افغانستان دولت په رسمیت نه پیژند او هغه بلاک چې دا هیواد یې په رسمیت پیژند له منځه لاړ. خو اوس افغانستان نړیواله پیژندګلوي لري او په نړیواله کچه هم د ترهګرۍ د ګواښ له اړخه یو مهم هیواد ګڼل کیږي.
نوموړی وایي بله مهمه موضوع هغه مذاکرات دي چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمینه برابروي. د سیاسي کارپوهانو له نظره یو دیرس کاله وړاندې دوه ستر هیوادونه او سیالان امریکا او شوروي اتحاد او د افغانستان او پاکستان د هغه مهال دولتونه د مجاهدینو له حضوره پرته توافق ته ورسېدل. په داسې حال کې چې اوس امریکا د افغانستان د دولت له حضوره پرته له طالبانو سره په مستقیم ډول خبرې کوي. پخوانی مجاهد او د سیاسي چارو کارپوه حفیظ منصور وایي که امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي د دغو دوو ځواکونو د وتلو اساسي توپیر په دې کې دی چې شوروي ځواکونه په اشغال رانوتي وو خو امریکایي ځواکونو بیا د نړیوالې ټولنې جواز درلود. د نوموړي په خبره په ورته وخت کې بل مهم توپیر د هغه ځواکونو رول دی چې د شوروي او امریکایي ځواکونو د شتون پر وړاندې په افغانستان کې جنګېدل او لا هم جنګېږي. حفیظ منصور په دې باور دی چې مجاهدین د نړیوالې ټولنې له پراخ ملاتړ نه برخمن دي او د ازادي غوښتونکو سرتیرو په توګه بلل کېدل. په داسې حال کې چې طالبان بیا د ترهګرو ډلو او له ترهګرۍ ملاتړ کوونکي بلل کېږي. تاریخ پوهان لیکي بل عمده توپیر د نړیوال نظام په جوړښت کې دی چې په 1990 کال کې دوه قطبي ځواک د لمنځه وړلو په حال کې وو او د شوروي په رهبرۍ د کمونیستي بلوک د امریکا په ګټه د تقطبي یا یوازني زبر ځواک نړیوال نظام جوړېدو ته زمینه برابره کړه. حفیظ منصور وایي په افغانستان کې د هر بهرني موجودیت د سیمې د هیوادونو د تحریک لامل ګرځي، خو په خبره یې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به د سیمې هیوادونه هم د طالبانو له ملاتړ نه لاس واخلي.
اونهایی هم که حمایت میکنن حمایتشون به خاطر حضور امریکا.
حقوقی هم چې لدغه دل ملاتړ کوي د امریکایي ځواکونو د حضور لامل دی. هغه محل چې د امریکایي ځواکونو وتل پیل سي نه یوازې دا چې ملاتړ بتر نه کوي، د تضعیف په برخه کې به یې هم هڅه کوي.
تخریب سریع طالبان خان کوشید.
د ښاغلي منصور په خبره طالبان د خلکو په منځ کې ځای نه لري او خلک هم د غیټل ته د حکومت پلاوه او مدني ټلې پسترګ نه کوي. د سیاسي کارپوهانو په باور سره دی چې د سیمه هیوادونه بل افغانستان نه د امریکایي ځواکونو تر وتل وروسته د افغانستان په کورنۍ او چارو کې لاسوهنه لاس ونخلي، خو افغان دولت به د خپل نړیوال مشروعیت او له امنیتي بنسټونو په استفاده د بهرنیو د لاسوهنو مخه ونیسي.
ستاسو ل پیغامونو
نوم می عبدالرحیم دی. شوروانو نه کاله دلته په افغانستان کې جنگ وکړو. د شوروانو سره په جنگ کې ډیر افغانان شهیدان شو او سو مایوب شو، د خپل هیواد نه د هجرت کولو باندې مجبور شو. افغانان دي ته خوشاله وو چې د هغه په قربانۍ باندې شوروان د دې هیواد څخه ووتل او په افغانستان کې به یو خوشاله او یو منظم حکومت رامنځته شو. خو بدبختانه چې د افغانانو په خپل منځ کې جنگونه دومره زیات شو چې هغه جنگ تر اوسه پورې دوام لري او افغانستان کې د شوروان نه پس ته یو داسې قوي دولت را نغله چې په افغانستان کې سوله شي او د خلکو هغه ارمان پوره کړی شي.
زما نوم خیر الله دی او د اډې خونزاده صاحب اوسیدونکی یم. بس نن چې مونږ مطلب دومره دغه در په درې و دا هماغې دغه د وجې چې د روسان راغلي وو. مونږ اوس په هر کور کې کونډې لرو، یتیمان لرو، بس ډېرې ناخوالې تیرې کړي دي او بس نن خوشحاله یو چې هغوی ووتل او زمونږ دپاره دا غټه خبره ده. آینده ژوند خوشحاله تیر کړو.
زما نوم مقاجان شینواری. نن روزانه هغه ورځ ده چې زمونږ استاد او د خپلواکۍ او د سپیشلی د پاک سوتره د جهاد او په دې ورځ باندې موږ روسیا نیستلی وو او ولاده وو کې چې زمونږ د افغانستان خلکو له د خاصتا زمونږ مشرانو له چې عمل کولو توفیق ورکړي چې همدغه سي د خپل ورځ خو وساتي او روغ وساتي او نومي وساتي او ولاده وګړي چې همدغه سي الله دې زمونږ وطن آباد لري او ولاده زمونږ په وطن باندې غیبی خپل رحم او فضل وکړي، الله دې غیبی را جوړ کړي او ان شاء الله چې په جوړ دو روان دی ان شاء الله چې
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو دست تاسې پیغامونه وای چې د ازادي رادیو ته مرستولې و او زه یو تل بیا ټینګار کوم چې د تاسو نظر دی د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. موږ خبرونه هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. خبرونه مو ادامه لري. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د څارونکو نه حضور لامل د جنجالي رایو د تفتیش بهیر سبا ته وځندید. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کچیر د شکایتونو کمیسیون سبا هم خپل څارونکو ونه لیږي دوی به د قانون پر بنسټ عمل وکړي. تفصیل ناجیه صافی راکوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون به سبا یکشنبه د جنجالي رایو د سمپلونو د تفتیش بهیر پیل کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون څارونکي تر اوسه د دې بهیر د څارنې لپاره نه دي معرفي شوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمي نن شنبه ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې درې ځلې له شکایتونو کمیسیون څخه غوښتل شوي چې خپل څارونکي دوی ته ولیږي. خون موړي وویل کچیرې د شکایتونو کمیسیون سبا هم خپل څارونکي دوی ته ونه لیږي دوی به د قانون پر بنسټ د تفتیش بهیر پیل کړي.
تقریبا درې ځلې په رسمي او غیر رسمي ډول له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون څخه غوښتي دي چې له تفتیش بهیر څخه د څارنې لپاره خپل څارونکي ولیږي، خو تر اوسه یې نه دي لیږلي او دا سبب شوی چې دا پروسه وځنډیږي. خو که چیرې سبا هم دوی حضور پیدا نه کړي، موږ د قانون په اساس سبا 8:30 دقیقې خپل ځانګړی تفتیش پیلوو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د شکایتونو کمیسیون د پریکړې پر بنسټ له 1,00,000 مشکوکو رایو څخه 10% او له 1,02,000 رایو څخه چې له ټاکلې مودې مخکې یا وروسته کارول شوي 15% یې ځانګړي تفتیش ته ځي. مخکې تر دې د یو شمېر ټاکنیزو ډلو لخوا د شاوخوا 300,000 رایو په اړه جنجالونه موجود وو او یو شمېر ډلو د بیا شمېرنې غوښتنه درلوده. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ویان مرستیال محمد رضا فیاض ازادي راډیو ته وویل چې سبا یکشنبه به د دوی څارونکي له پروسې څارنه وکړي.
د دوړو کمیسیونو ترمنځ په ناسته کې به بیلابیلو اړخونو خبرې وشوې او سبا زموږ څارنې ټیم کمیسیون ته ځي او چمتو یو له تفتیش بهیر نه څارنه وکړو.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید بیا د ټاکنیزو شکایتونو لخوا له رامنځته شوي ځنډ څخه انتقاد کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید ژر تر ژره دا بهیر پای ته ورسوي او د ولسمشرۍ د ټاکنو وروستي پایلې دې اعلان کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې عدالتونو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د ضمانت درخواستونه منلي او د هغه پر ضد جوړ شوو 50 سره مقدمو کې په ضمانت د هغه د خوشي کولو امر کړی دی. د پښتین یو وکیل سید اختر نن تر عدالتي پریکړې وروسته مشال راډیو ته وویل چې د ضمانتونو تر منظوري وروسته امکان شته چې منظور پښتین نن له ډیر اسماعیل خان زندانه خوشي شي. احمد شازمی له سید اختر سره په دې اړه مرکه کړې په کټبه یو ورو
په ټان کې د مونږ یو خیر او په تاسو کې یو خیر چې زه خیر نو او د پنځو ورځو کې د ضمانت وشو او نور خو د وزیرستان کې هم خیر نه دی د باندې په خور کې هم خیر نه دی په د جیل پر کار باندې د عدالت پر کار باندې د پنځه خیرو کې باندې هغه پنځو ورځو خیر کې د ضمانت خلاص شو.
پنځه اف آی آر چې تاسو یاد کړل چې د ضمانت وشو دا پنځه کم کم اف آی آر نه و کم مقدمه وي
د مونږ 120 دی چې بای د ریاست خلاف جنگ شروع کړی دی په دمه نه نو چې کوم ځای تورونه لګېدلی چې یا ربه د پاکستان دی عین بنیادی نکاتو چې له فرضي کړی دا او عین خلاف خبرې کړې دي. نو هغه فایره ما او کوته هغه ریکارډ ما او کوته زه په ټول کې څوک دی دا وکیل ما ما عدالت کې مونږ په بحث کې او جج ضمانت هم مونږ لاره کو هغه ضمانت کې هم دا شی نه لیکل چې فلال سره د څه کم دی د ریکارډ مطابق دا شی نه سبب دی دمه چې کنه دفعه هغه د فټو لګاږي war against it da hukumat ya da riyasat khilaf jang kawal ya da fauj khilaf khabar kawal ya bunyadi de ayin nukat chal magar ikal ke da fisam mishtada da bre khabar manzoor pa takrir de bre khabar kridi یو دا چې کوم موږ عین دی هغه ہیومن رائٹس کوم آرٹیکل دی شلرم آرٹیکل نه واغلا اتم شلر آرٹیکل پوه اته باندې شلر آرٹیکل دا چې کوم آرٹیکل دی دا کې موږ بنیادی بشری حقوق دي چې هر انسان ته دی هغه په ښه سره قانون لري شي یو انسان چې دی د پاکستان یو شهري چې دی هغه یو جرګې لا تقریبا کوي شي او هغه نه علاوه دا چې کوم دی یو قانون او یو تقریر او نور چې کوم هغه د اسوسییشن دی چې پاتې سره تړون لري هغه لري شي نو موږ دا خبرې کړې چې بای ماته د پښتنو د ژوند دی هغه دا کار کړی چې کوم هغه تقریر کړو هغه تقریر بیا اردو کې ترجمه کړی دی او هغه اردو هغه تقریر هم ما کړی و په هغه مې نه تاریخ و نه ډیټ و نه سور سو چې دا چا وی چې دا تقریر کړی دی ځان لیکلی دی هغه پښتو کې تقریر کړی او دی بیا په اردو کې هغه تقریر ریکارډ هم نشته تقریر ویډیو هم نشته دی دا تقریر نو هغه دی ځان لا ترجمه کړی دی او چې کله ترجمه کړی دی هغه مې نه تاریخ شته نه نوم شته نه نوم شته نه سور شته هغه دی ځان لیکلی چې هغه منظور دا خبره کړی دی ځان لا زیات کړی دی ما شاید ریکارډ نشته دا د این خلاف هم دا خبر ملګ
شنو اخر پښتنه می داد چې تاسو څنګه وویل چې په 50 مقدمو کې د ضمانت منظور سو نو آیا د خوشکېدو یا پریښودو اعلان عدالت وکي کنه دی به خوشکیز بیا څه وخت
کله ټول د ضمانت یان مون ورکړم عدالت چې کوم مون زار ضمانت وخت چې دونه ضمانت یان راولې تاسو هم راولې چې هغه جیدادی د یو وزارت اړه وکړي چې دا څه پتان مون راولې چې هغه د نقد په طالبار په پاکستان دریله کوي په لاري هغه جایدار یې هغه موږ لا ورکړل هر هغه لازم موږ ورکړل چې هغه کلدار نه دی دریله کوي جایدار نه ورنه دریله کوي جایدار هغه موږ لا ورکو په ټول نام ورکو په ټانګ نام ورکو او د ډیرو نام ورکو او هغه عدالت هغه اړولې چې بای دا ما په ضمانت خلاص کوو د مالا زره ضمانت چې کوم هغه وخت په پاکستان ضمانت پیسې هم مالا راکړي ضمانت یې هم راکړي په ریه مالا راکړي جله چې خلاص کړي
شنو بیا ولې لانه دی خلاص شوی چې هغه دا ورته چې دی خلاص کړي
دا چې کوم ځای اړه دا ریکارډ وایو سره به هند راوړي په لاس کې به راوړي او ولته به جیل کې ورنور کوي او د مو چې کوم پر پور او د ډیره جیل فاصله چې تقریبا یو ګڼه ډالر دی نو ان شاء الله چې څلور بجې 15 بجې پورې به خلاص
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتين مدافع وکیل سعید اختر اوس په بیرته کندهار ته ورسو په کندهار کې د طبي بوټو د ځینی ډولونو نسل د ورکه دوله غوښ سره مخامخ دی دا چې دا کم طبي بوټي دی او د ورکه دوله لامل څه دی د صادق رښتینی په راپور کې پیوو
طبي بوټي د افغانستان د صادراتو په نوم لار کې پنځم ځای لري چې ډیره برخه هند هیواد لېجل کیږي د کندهار د کرن ریاست چارواکي وایي دغه ولایت طبي بوټي لوړ نوم لري او کپ معیاري بڼه ساتنه وسی دا ورته لري چې د هند تر څنګه نور هیوادونو ته هم صادر شي د دغه ولایت د کرن ریاست د طبي سرچینو امیر حامد سادات وايي کندهار څلويش کلمه طبي بوټي لري خو په غیر قانوني ډول د حاصلات ټولولو لامل ډیره برخه د ورکه دوله غواړ سره مخ ده
په غیر فني طریقه سره دا غي شل دي په دوام قدم کې وچکالي ده او همدارز غساحت په کورونو یا په اوارو دشتو باندې بدلیدل دي د وچکالی تاثیرات د څو عامل دي چې د غوی نسل د ورکې دول سره مخامخ کیږي
په عین وخت کې په کندهار کې د یوناني ډاکټرانو د ټولنې غړي او د طبي بوټو سوداګر هم وایي په خوا په دغه ولایت کې په لوړه کچه بیلابیل طبي بوټي پیدا کېدل خو اوس د خپل سرو ټولونې له عمله لرسبي دوی وایي له دې عمله ارسبي چې په یوناني درملو کې کاریدونکي بوټي له نورو هیوادونو څخه په څو چنده لوړ قیمت وپلوري په دې اړه د کندهار د یوناني ډاکټرانو د ټولنې غړو خان محمد او محمد کبیر ازادي رادیو ته وویل
په زرحه او زرحه او تنونه خلګو کښل دي یا د اکثریت په مالداران یا د سارا د اطراف خلګي کاری په 200 کلدار باندې د یو منور کول کیږي د پاکستان ته یا نور هیوادو ته ځي ال طبيع په ډیر سټانډرډ شکل باندې هغه د کیر و نور مملکو ته ځي په ډیر لوړ قیمت باندې نو دا رښتیا واقعیت او د کیر د اهلی کیر
زموږ احتياجات پوره کړي هغه نباتات چې اوس وخت په 800 افغاني سل ګرام رانیسي هغه موږ د لیو ته وکړو ریواج وکړو خلک به په دغه پوکو چې د دې دغه نتیجې دي یا به دغه نور کوم نباتات په سارا کې دي دا بورته وپیژنو چې هغه د یو ځای د مرکز د لاري په یو شکه قامت تر خپل ځای پر ورسی
د کندهار په ګډون په یو شمیر نور ولایتونو کې هم دغه طبي بوتيستا چې په ځانګړي ډول شیرین بویا او هنج د افغانستان له شمالي ولایتونو بدخشان تخار بلخ او سمنګان څخه ډیره تر لاسه کیږي تر دې وړاندې د کرنی وزارت ویلي و چې په ځینو ولایتونو کې یو شمیر سیمې چې طبي بوټي لګواړ سره مخو قرنټین کړی او لا هم دغه لړۍ روانه ده
دوستانو مننه کوم چې تر دې مالم زموږ خبرونه را سره اوریدل دي. لا هم د خبرونه دوام لري. اوس په کابل کې 12 بجې سوې یو ځل بیا او بخښي 12 بجې سوې یو ځل بیا خطر پر دې څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان ولسمشر مړی وی امریکای چارواکو ورته ویلي چې له طالبانو سره هوکړه چې په پام کې د ژر او نهایی لاسلیک شي مشروط منځ په انګلري. لویدیز ایجنسیو خبر ورکړی چې طالبانو موافقه کړې چې په افغانستان کې به د یوې اونۍ په مخه شخړه کموي. د ناټو سرمنشي وی افغانستان به یوازې نه پرېږدي خو چمتو دی چې په دې هیواد کې په مشروط ډول خپل پوځیان منظم کړي. د ننګرهار چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت په سرود ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوي کسان ټول ملکیان دي او هغه کسان چې پیکینګ ته ستنیږي 14 ورځې اجباري قرنطین کیږي.
رسنو د دې خبرونو تفصیل او د غرض نور راپورونه او تحلیلونه مو د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای سي. یو کوم د خبرونه نه اوریدلې نو کولای سي چې په تکرار بڼه بیا هم واوري د ازادي رادیو ویب سټ ته ورسي په تمو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس فیروزه عزیزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د ناکامورا د خدماتونو د مننې په موخه په ننګرهار ولایت کې څلور اړخیزه ټورنمنت پای ته ورسید. د افغانستان د اولمپیک کمیټې مطبوعاتو مسول مجیب قریزاده ازادي راډیو ته وویل د ډاکټر تتسو ناکامورا د کارونو د قدردانۍ په موخه په ننګرهار ولایت کې پیل شوی فوټبال ټورنمنت د کوربه لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسید. د نوموړي په خبره دغه ټورنمنت د خوست، لغمان، کابل او ننګرهار لوبډلو ترمنځ پیل شوی وو. په پایلو کې نن ننګرهار او لغمان لوبې سره وکړي چې ننګرهار یو د درې په توپیر سیاله لوبډله له مخې لرې کړه او دا ترولي جام یې خپل کړ. دا ټورنمنت د ننګرهار په جلال آباد لوبغالي کې ترسره شو. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي په کابل ولایتونو کې د وشو لوبو ملي او مسلکي لوبو لپاره چمتووالی پیل شوی. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبې په نږدې راتلونکي کې به پیل شي. په بیلابیلو وزنونو کې د اتلولۍ په هدف لوبغاړي ورته جذبېږي.
د خغل یورش په خبره د دغو لوبو لپاره د شاوخوا 200 کسانو د جذب چمتووالی نیول سوی چې هر لوبغاړي ته د اتلولۍ په مقابل کې نقدي جایزې ورکول کیږي. او د انګلستان او سویلي افریقا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د سویلي افریقا په کوربه توپ د دریو شل اوریزو سیالیو د لړۍ څخه پرون جمعه دوهمه شل اوریزه لوبه ترسره شوه چې انګلستان د دوه منډو په توپیر یاد لوبه وګټله او لړۍ مساوي کړه. د یو شمیر سپورتي ویبپاڼو په حواله په یاد لوبه کې لومړی انګلستان توپهنه وکړه. انګلستان په ټاکلو شلو اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو سره سویلي افریقا ته د 250 منډو هدف وټاکه. په دې سره د انګلستان او سویلي افریقا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درې شل اوریزو سیالیو لړۍ یو مساوي شوه. د لړۍ په لومړۍ لوبه کې بیا سویلي افریقا په یوه منډه انګلستان ته ماتې ورکړې وه. اوس به دا دوه هیوادونه د لړۍ وروستۍ او فاینل لوبه سبا یکشنبه د مازدیګر په 5 بجو ترسره کړي او که هر هیواد سبانۍ لوبه وګټله نو د لړۍ کپ به هم همغه هیواد ته ورکړل شي.
له فیروزه عزیزی څخه مننه. دوستانو زموږ خبرونه هر ورځ کولای سي چې د سهار لوو بجو ته ماښام تر وو بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د افم پر 3.5 صفه په ټول هیواد کې صفه وځي ووري. لکه چې د خبرونه په سر کې مې ژمنه کړې و چې د نن ورځې 2:19 پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی چې په هغه کې زموږ همکار نسیم شفق د اوبو برښنا او بخښي د برښنا شرکت لمشر امان الله غالب سره مرکه کړې ده. په دې اړه به د هغه څرګندونی واوري او ورپسې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبرېدو ته چمتو دی ملتیا مو کړی.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د پروګرام درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په بحث کې د افغانستان د برښنا شرکت رئیس ښاغلی امان الله غالب سره دی او د سره بعد برښنا په اړوندو مسایلو او مشکلاتو باندې خبرې وکړو. ښاغلی غالب کراتو است اوس څوک قرضدار دی برښنا څخه او د پور اندازه څومره پیسې ته رسیدي؟
برښنا دوامدار پر تمسایو نخلی خپل تولید کې خپل تاسیساتونه منوبینه. نو فلحال تقریبا 9 میلیارد افغانی مشترکین قرضدار دی. دیگه تقریبا 50 فیصد ادارات دوائر دولتی دی چې وزارت مالی سره تفاهم کې مونږ یو وزارت مالی باید پیسې ورکی دوامدار، خو هغه د خپل بودجه مطابق به پیسې ورکی. اب مخکمنده 50 فیصد چې دی رهایشي دی، تجارتي دی، صنعتي دی. کدی کې هم وکیل صاحبان شامل دي، مشاورین صاحبان دولت هم شامل دي، وزیر صاحبان هم شامل دي. لیکن موږ مبارزه علی فساد د مقروزین کې یو برنامه موږ نیولې چې با دوزان برق معرفي شوین. دې برنامه تحت یعنی تاسو د برېښنا د غل او متخلفین تاسو آشنا شي، موږ کمپین وکړي. هر هفته لس که پنځه لس نومونه د هر ولایت کسان نوم ورکوي، هغه شکایت موږ کې چې تاسو جرمن نه نیسي عام خلک نیسي نه. د کې کمپاین مطابق مونږه هغه کسان چې یو لګنه جګ مصرف لري یا ډیر وخت بل پارک نه ورکی یا مونږ ته ځنه ورکی، هغه نوم شهرت سره مکمل مونږه تعقیب کوو.
تاسو د وکیلانو د وزیرانو د مشاورانو یا د سلاکارانو خبري وکړي، دغه وکیلانو وزیرانو د مشاورین څوک دي؟
خب مختلف کسان دي، مختلف اشخاص دي. مونږه هر هفته نوم تاسو لیس کې همداسي خپل جهادي
خونی کمانانان
مندان نو داس کسان اوس لیستونه مونږه محکم نشر کړو
او سمشر کوو. لیکن غالب صاحب ولی دوی نه پیسې نه اخلي، ولی زورم نرسيږي، کومک نسته، ولی سیستم نه رامنځته کوي.
مونږ په سیستم باندې کار کړی، پیسې اخلو. لیکن د هله لپاره مونږ د میټرای پیشبرداشت چې هوشمن او توي میټرای سمارټ میټرز دی باندې کوم کار کړی. د کمپنۍ سره تفاهم نامه امضا شوی چې دیو که اسو دنه پاس چې بل برق نور کوي یا واري چې خپل بل برق کنټرول ځان سره ونیسي، ماهانه بل برقي د میټر هوشمن پیشبرداشت مونږ ان شاء الله سیستم ته بنسپ ورته ورکو. ولی چې لږ وخت لپاره وخت چې مختلف ټکنالوژیانه هغه امتحان کړي، اوس مونږ چې نوې سیستم د زو ولی هغه سیستم هغه ټیکنالوژي وانه خلوچه مافق سیستم باندې تطبیق کو، ډیر پر سره کار کو، کار روان دي.
غالب صاحب دغه چارواکو وکیلانو وزیرانو مشاورینو چې پیسې نه دی ورکړي، اوس ور دوی لاین قطع کوي.
لاین موږ قطع کو، هغه کسان قطع کولی شو چې موږ اجازه ده بس که احسان تاسو ګوري صاحي بس کوسه باندې زموږ کسان نه پریجلته کوسه دلر شو. ډیر پر موږ اوس درسانو په همکاري سره کمره بزن سره وړو چاغي به کمرې نه شرمېږي او موږ کومارهونه کی زو قطه کو. لیکن خبر دا چې دن می قطه کو
کله شرم نه خبر ووري وصول او قوانين ته
ابدي امید سره چې دې به شرم نه پل بل. لیکن خبر دا چې مرا سره مخ مخ به بل قطه کو اخو میکو نو شپه به بیا به تاریخ په لاین تر کوي یا کوي. نو موږ نو مم د کبن دیش سپنس او کسان نو موږ مونږه سرولې ته
استفاده نه کوي،
مونږه استفاده کوو نه مونږه استفاده کوو د پر تفاهم نام زده شوی مخ کې خلای قانوني او قانون کې قانون جزاء وسو یو وسو دویم کوټ جزاء کې څوک چې برق نه غلا کوي نو قانون کې مشکل دا و چې څوک د برق غلا کوي او بل برق نه کوي، دا لیک فرق دی. هغه په تفاهم نامه سره مشاله دا مشکل حل شوی دی، هغه مشکل نشته. لیکن دا کار د انسانیت د خاطر یا کار خپل د خلک د وجدان ده، باید مجبور شي څوک برق استفاده کوم برق موږ پر دې موږ نه اخلو او د ملت پیسې د پیسې نه ورکي او ځانم لنکوزار او زری موټر کې ګرځي خو امید چ دیو. لیکن دې کسان سره ان شاء الله دا پیش پردا
غالب صاحب یو خبر یو شکایت چې خلک کوي هغه دا چې برښنا شرکت همیشه هم دغه ویل دي چې د زورمندانو برقونه قطع کوي ترې پیسې اخلو، ولی اوس هم دا شکایت دی
نه قطع کوي موږ قطع روان دي. هغه زورمند چې بیا بل برق وصل کوي موږ سره ولدي معرفي کوو نور دینه موږ سو
خلک موږ معرفي کړي
موږ دا کسان چې موږ ورکو ټول موږ معرفي کوو مکتوب ورکو ټول معرفي کړي
سره ولدي هغه غوښتي
او سره ولدي باندې موږ تفاهم نامې سره جوړ کړی. موږ کسان ولدي به مکتوب کې دیش بلې ګلې او کو اوس یو کمیټه خاص سره ولدي تفاهم نامې سره امضا شوی د موږ د لسنس بیا ورته یعنی موږ به سقم سره ولدي نو موږ نو ورکو زموږ هدف جمهوریت اوایډ دی نو موږ اختیاري ورکو نو من نشر کو بل می قطه کو کدینه پسم بیا د کس نشر میګ بل برنور کی بسن ولته سامره بدیوبه وی غوري ا کمیټه امید ان شاء الله یو مش روان میاش کی کمیټه د سنولې بوشي مخکې ولې موږ سنولې تقاضا دا و چې تاسو یو دوسیه چې موږ لګو ما پر خپل په میز باندې ډیر وخت واخلي راځي کمیټه تعین شي اما لاسو پنځه ورځې کې دنه تصفیه شي صاحب ولې چې بل پاس دې موږ هم ساين اخلو او به دې سره انشاء الله سره ور دي هم کار دم سره دي پولیس مو سره هم کار دي موږ اکثر ساي جزو کمانډان د حوزه موږ سره زي او به دې موږ سره کومک شنو راغلا
غالب سه بل موضوع دې بلنګ موضوع به خلک شي برق مصرفي او شکایت کوي چې د بل موږ ته دوه میاشتې ورسره زي ولې ما هواره بلنګ نور کوي ځکه غوي وای چې دا تاوان قیمت ډیریږي او موږ باندې مصرف ډیر راځي پیسې ډیر ورکو ولې میاشت میاشت دا کار نه کوي
موږ برښنا شرکت برق خدماتی شرکت یو مالک د برښنا وزارت مالیه دی وزارت انرژي وزارت اقتصاد دی مسولیت مې زموږه د دې چې موږ طرحه پالیسی چې موږ جوړو بورد مزوري امغه د تطبیق امغه د عمل د خاطر موږ حاضر یو چې بل برق یو میاشت تبدیل کو لیکن بشاته کې زموږ د مالکین د شرکت د خبرو منی یو دویم پارلمان ته موږ طرحه لګلې هغه به موږ سره منی دوا خلق خیال کی چې بل برق میاش جوشي دی او مصرف بکمیږي ولې چې کټګوري بندي صفر نه 200 نه تا دمو غدا دوه تر لرو یا کټګوري بکمو میاش بیاش بل در کوم دتا یا یو کسان یو طرفه برق یو بل برق جوړومه منګه مزار کې د ایراد کې د ځنې هغه بل بتاویل کې امدا دوه زموږه شرط یا طرح زموږه ومني بورډ یا پارلمان موږ به تابلو او بون باندې
د خلکو مصرف د سره د خلکو باندې کوم تاوان چې راځي دوه میاشتو د به کمیږي
نه نه کمیږي د خلک هم د اشتباه هم دره خلک خیال کوي چې موږ بل برق چې یو میاشتو لګما زما هغه مصرف کټګوري چې ضرب کیږي تیته ضرب کیږي ولې هر میاشت کې دا اوس یو میاشت پس د کټګوري نول ټول الله صفانی باندې زی زو کټګوري تابلو منو چې کډری می تبدیل کو کلوات کوم ما مجبور یم زه خو تاوان نشه کولم د سنجش د کټګوري بندي شوې دي یو سنجش محاسبه بندي شوې دي چې برښنا برق ولادت سونو اخلم سونو ډالر باندې اخلم سونو تبدیل کوم د ډالر باندې سونو زیات لینه کې تخنیکی زیات
نو په خلکو باندې تاوان راسي
نه خلکو نشته نه نه خلک اشتباه کوي خلک تاوان خلک باندې نشته غره او زه برق دیم برښنا د برق کې 15% ګټه لري خلاص زه 15% کې هم تاسو ور کومه د یو ستاندرد شبکه یوټیلیټی کمپنی د برق رسانی کمپنی تاسو جهان کیو ګورئ 15% 40% د هغه د مصرف اداري دی زموږ د برښنا 9% دی تاسو موږ مالی وګورئ یعنی 15% کې موږ هم نه هغه خپل مالی مودو تاسو هم ور کومه زه تاوان خرم سچ مصرف کې طرفه مصرف کړی دی مول تاسو فلټ طرفه جوړوم یو طرفه جوړوم مشترکین ته ور کومه مشترکین هغه مات هر میاشت بل برق پکیټ کوم مشکل مات نشته لیکن تاوان نشه کولم ته ماته وی برق اخلم تاسو ازبکستان سره لور پی او تاوان نه خرج کوم 3 روپے دا به تاوان کیږي برق زم ازبکستان او ازبکستان ته 2-3 روپے افغانی باندې اخلم هغه باندې یو یو نیم افغانی زیات د لاین تخنیکی راځي دا کیږي سالور 15 افغانی 15 افغانی خپل 15% خپل د مالیات بچا شپږ وو افغانی باندې یعنی شپږ وو افغانی اوس کټګوري باندې اوریج تاسو چې ماته برق پروزي وو افغانی اته افغانی پروزي لیکن زه برق صنعتي خرصوم شپږ نیم افغانی باندې و زه برق خرصوم رهجی باندې خلک ته هر خلک چې مصرف کم دی 2 افغانی 3 افغانی دی زه ټول تاوان کوم دی خپل درښت تاوان کی خلک باندې نشته
غالب سبي او بل هغه دا چې د خلک یو بل شکایت دا دی چې پوزینو دورو کې د بل پیسې ډیره کمی راځي مثلا 1500 راځي زر راځي خو پوزینو دورو کې داسې دورې دي چې عینم موږ برق مصرف کړی موږ برق وسایل استعمال کړی ولې درې سلور چنده مصرف راځي دا مشکل پسې کده
دي کې دوه خبره دي یو ستنه ده چې امکان لري زمونږه میترخان اشتباه میترخانی کړی درست دقیق میتر په وخت نه ویلي دا سیم امکان لري چې د دې لپاره زمونږه سیستم جوړ کړی چې هغه هر څوک چې مسول میته د سرزي موږ میترخان یا وظیفینو بس یو جزا ورکو کې دوه متوجي وسی میترخان موږ اوس دورې ته بلو کې ارش پک استمیاش یو جنکشن بل جنکشن تا او امر جنکشن او میترخان ته بلوچ د مشل کم شوي لیکن بیا یو ستونزه بول خپل مشرکین سره ده مشرکین متاسفانه باز خلک میترخان هم افغان دی او مشترک هم افغان دی هغه خیال کوي چې زیار میترخان ته پیسې ورکړي چې زما بل بار کمول کړه میترخان هم پیسې اخلي کړه کوم غفلت وظیفوي از نه یا حرام خوري کې یاس کوي نو هغه کس به میتر ته کم مصرف ورته لګي لیکن بل میترخان ته دلیږي هغه راځي ګوري چې نه دا پنځهونه دي مصرف هغه وا د 13 میاش یو زرو اوس نیم یو زر دي د لپاره بل نو جزید تاب 2300 یو زیبل برمادي نو موږ خواهش خلک نم دار یک فاس کا کتاب سو هغه میتر خوان چې غفلت وظیفه کی غلط میټر وی یا پیسې غواړي موږ سره شریک کړئ. موږ یو سلو 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 شمارم لرو شکایت فیسبوک کې خپل د صفات اجتماعي کې صندوق شکایت کې هغه خلک مو نشانی کې تاسو کومک کې چې موږ فاسدین برشتان اخوکو، لیکن هغه مشترکین چې موږ سره غلا کې یا بلغ بغ یا بر پیسې ورکي هغه خپل د الله سنی سي ول چې دا پوج دی باندې چې میټر ستا نن د کوم لیکل بل دوره کې بیت میټر بیت زیاتېږي. یو دویم خبر دا چې فاس کا اوس بیسی نور کې یو میاش پاس بل برازی هغه بدل بد جریمه برازی تاویل کې، او دریم دا چې فاس کو خلک باز زی خپل میټر سوزی نو هغه موږ هایسترین کټګوري باندې بار چارج کوته هاو بیر اکسس. نو مشکلات هم د دوه طرف نه دی، لیکن اصلاحات د اړین سیستم مدیریت موږ چلا کوشش روان دي چې هغه اصلاح شي کار شي امید ورمشه.
ډیر مننه غلف سیف کور ودان له سلام اندینه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد، د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري او په نفس اعتماد یې ټیټ وي.
سړی یو کار ته ځان نه جوړ کړي او وړاندې کیږي نو حتما ناکامي.
د دې حالت پایلې څه وي؟
هغه ملتیا هغه استعدادونه چې دوی په وجود کې دي هغه له منځه ځي.
او څه ډول ځوانان په ځان باور پیدا کولی شي؟
که نقد دلو نقد ومنو، که عیب دلو عیب ومنو، که اصلاح کیدونکي و اصلاح کو، که نواقص دلو نواقص ومنو.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه فرشته مرسالې درته وړاندې کوم. په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوړي.
ځواني هغه وخت دی چې باید په ډیره علاقه هڅه وشي او خپلې وړتیاوې او مهارتونه پکې وښودل شي، خو ځینې ځوانان بیا په ځان د بې باورۍ له کبله نه شي کولی دا کار وکړي. دوی فکر کوي که وغږیږي یا یو کار وکړي کار به یې نیمګړی وي او نورو ته به کم راشي. په همدې خاطر په ډیرو ځایونو کې غلی پاتې کیږي چې دا کار یې د شاته پاتې کیدو سبب هم کیږي. لیکوال نثار حبیب وایي دا ستونزه په ټولنیز نظام پورې اړه لري چې له ماشومتوبه ډیر کسان بې جراته کوي.
اول باید سړی دې ته ځان جوړ کړي چې بیا په ځان باور وکړي. که چیرته سړی دې ته ځان جوړ نه کړي یا په کومه برخه کې سکار کوي، که ځان یې په هغه برخه کې نه جوړ کړی، اول خو په ځان باور نشي کولی، ځکه که مثلا سړی یو کار ته ځان نه جوړ کړی او وړاندې کیږي نو حتما ناکامیږي، یو دا مسله ده. او بلکې یو سړی ځان مثلا یو کار ته جوړ کړی بیا هم په ځان باور نه لري یا په ځان باور نه کوي، دا د مسلې بیل اړخ ده. او دا نو هغه زموږ ټولنیز نظام چې کوم ده دا په هماغو پورې اړه لري.
همیش وایي د خلکو د خبرو له وجې په ځان بې باوره شوی وو او ډیر کله یې هڅه نه کوله چې وغږیږي. نوموړی په همدې اړه د ښوونځي خاطره راسره شریکوي. ښوونځي ته چې بتلم د ټولګي په آخر کې کیناستلم د دې لپاره چې پوښتنه رانه ونه شي، که به مو درس زده هم و جرأت مو نه درلود چې تشریح کړو، که کومه پوښتنه به هم راته پیدا شوه هغه به مو هم له استاد نه شوای کولی، ځکه ویرېدلو چې استاد به راته ووایي چې دا پوښتنه د بې منطقه یا چندانې پوښتنه نه ده، یا د دې لپاره چې ټولګیوال په موږ پسې ونه خاندي. څو ځله داسې هم شوي دي چې یوه پوښتنه مې په ذهن کې راګرځېدلې، دا چې ډېرې کمې پوښتنې مې کولې، نو کله به مې چې له استاد څخه پوښتنه وکړه نورو ټولګیوالو به راغږ کړل چې اوهو بې شکه ته هم پوښتنې کوي، داسې خبرې به یې کولې او خندل به یې. په دې خاطر مې هڅه کوله چې له چا سره ډېر کار ونه لرم. د کابل اوسیدونکي سمینه وایي هغه ځوانان چې په ځان بې باوره دي او هڅه نه کوي د وخت په تیریدو سره یې وړتیاوې او هنرونه وژل کیږي او د مخکې تک چانس له لاسه ورکوي.
زه داسې فکر کوم چې دا مشکل له کورنۍ نه شروع کیږي. که په کورنۍ کې ته ارزښتونه لرې تابن بیرو هم چې ته کله ځې ځان کم احساسوې له خلکو نه، ځینې داسې خبرې په تا کې دي چې نادیده نیول شوي دي، هغه ته ارزښت نه ده ورکول سوی. او څوک چې په ځان باندې باور ونه لري او ناهیلي وي هغه وړتیا هغه استعدادونه چې دوی وجود کې دی هغه له منځه ځي.
محمد صدیق هغه ځوان دی چې 15 کاله کېږي له پوهنتون فارغ دی. دی وایي په ځان بې باورۍ دې حال ته رسولی چې اوس ډېر تکلیفونه ورته پیدا شوي.
روحي حالت مې دا تاثیر وکړ چې وسواس تشویش دغه شیان راته پیدا شول، نو زه به ټوله ورځ کور کې ناست وم، بیرون تلم به خو دومره زیات نه، بیا یو رقم تکلیف راته پیدا کړ چې زه په یو قسم ډپریشن باندې اخته کړم. او ډیپریشن دا سه چې کله پېښور ته چلانه مالته ډاکټر سره ما خبرې وکړې غره ته ویل چې ډېر سوچونه دې کړې دي او وخت روان تیر شوی ده داسې وخت روان تیر شوی ده چې تا ځان همداسې بیکار پرېښی ده یو مسولیت دې مثلا یو کار دې نه ده مخکې وړی نو په دې حساب باندې ما ته یو رقم تکلیف پیدا شي او سیډي ورته وایي اوبسسف کمپلسر ډیزارډر لکه وسواس اجباري هغه منفي سوچونه ما کې را پیدا کړه چې ما کوشش کوم چې دې من سوچونه ځانو باسم داسې فضا رامنځته کړم چې هغه ما خوشحاله وساتي لکه کور کې خپل لورکۍ سره چې زه به کېناستم مثلا مستي به کوله شوخي به کوله نو دا سوچونه دومره زیات شول په ما باندې چې په هغه حالت کې هم زه نه پرېښودم همدې سوچو ځان ته کش کولم بس په همدې ناهیلي کې داسې ژوند کوم دومره اعتماد په ځان نه لرم چې لس کسه داسې ناست یو زه د هغې منځ کې خبرې وکړم
ځوان ژورنالیست منصور نیکمل وایي ځوانان که غواړي د بې باورۍ له سوري راووځي په کار ده چې ځان ته اهداف وټاکي او لاس تر زنې کېنني
دا چې یو څوک څنګه کولی شي چې په ځان باور او اعتماد پیدا کړي دغه مسله لومړی پلرونو او میندو ته راجع کیږي پلرونو او میندو باید خپلو ماشومانو ته پر ځانونو باور کول ور وښيي هغوی ته ورزده کړي چې څنګه دوی په ځان باور وکړي هغه څوک چې په ځان باور نشي کولای هغوی د ستونزو مقابله هم نشي کولای دویم دا چې اهداف باید مشخص شي هر څوک چې اهداف او موخې ولري نو هغوی هم هغوی په ځان باور او اعتماد زیاتیږي ځکه هغه غواړي چې خپل موخو ته ورسیږي دریم دا چې خپل تیروتنې ومني خپل نیمګړتیاوې ومني خو له هغه څخه باید ښه تجربه هم ترلاسه کړي کوم کارونه یا هغه چارې چې دوی ترسره کړي دي د هغې نیمګړتیاوې په ګوته کړي خپل لاسته راوړنې ګوتکړي دا هم مرسته کول شي چې پر ځان د دوی باور زیات شي
که غواړئ د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ د تاندې څنګه خبرونه واورئ
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي دی را شروع کړي
ما په هنر کې مدد ته دمر ارزښت نه ورکړي ما معنا ته پکې ارزښت ورکړي دی
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي
په ځان د بے باورۍ مهم علائم کوم دي پایلې څه کېدلې شي او ځوانان څه ډول په ځان باور پیدا کولی شي په همدې اړه زموږ همکاري رویا مادومی له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم
ډیرې ځوانان دي چې ځان ډیر د نورو ځوانانو نه یا نورو خلکو نه کم ګڼي د دې لاملونه بچي
زمونږ په چاپیریال کې کوم کې موږ ځوان کوو هلته د حاکمو شرایطو تر تاثیر لاندې چې ژوند کوو یو شمېر لاملونه په همدغه شرایطو پورې مربوط دي زمونږ چاپیریال پورې مربوط دي او دا همغه لاملونه دي چې موږ د دې لاملونو په فشار او په تاثیر لاندې فضا کې تصمیم نیسو هم د ځان په رابطه هم د نورو په رابطه هم د ټولنې هم د کار او هم د هرڅه په رابطه او دا تصمیم زمونږ د خپل ځان په مقابل کې وي د دې ځای چې د خپل ځان په تایید کې یو شمېر نور لاملونه زمونږ تربیتي نظام او زمونږ تربیتي تجربې پورې مربوط کېږي چې موږ څنګه روزل شوي یو کوچنیوالی کې څنګه وو کورنۍ کې څنګه وو ښوونځي کې څنګه وو پوهنتون کې څنګه وو زموږ ملګري زموږ دوستان څنګه وو چا سره مو ژوند کړی دی څنګه برخورد را سره شوی دی دا تجربې ژوند دی زموږ او تربیتي ژوند دی یو شمېر نور لاملونه په خپله وګړي کې دي د په ذهن کې دي د په رواني حالتونو کې دي د په زده کړه کې دي د په هغو فکرونو او افکارو کې دي چې د ځان پر رابطه او د نورو پر رابطه او په دې اړیکو کې ځان سره د نورو سره سنجوي مثلا ځینې کسان ستاسو دي چې ځان د نورو سره همیشه مقایسه کوي او د مقایسې په نتیجه کې ځان ته کم نمرې ورکوي نورو ته ډېری همیشه ځان بد ګڼي نور ښه ګڼي دا مثلا اصلا د مقایسې تکلیف دی د پرتلې تکلیف دی ولې یو بل څوک د بل چا ورته وي یا مثلا یو کس د بل کس سره مشابه وي اصلا هر یو کس په خپل ځای متفاوت انسان دی او فوق العاده انسان دی
استاد نو د دې
د په خپل ژوند کې بریالی کس نه وي د همیشه محتاج او منتظر انسان وي همیشه د خپل ځان پر رابطه باندې د نړۍ هغه کم سيزونه ګڼي او د کم سيزونه سزاوار بولي ځان لوی فکرونه نشي کولای مو وړو وړو سيزونه کې ګیر پاتې وي دا کولای شي ورته د وجدان عذاب پیدا کی کولای شي ورته عمومي تکلیفونه پیدا کی زړه تنګواله ورته پیدا کی او ډول ډول نور خفګان ورته پیدا کی عقدي ورته پیدا کی او همیشه نه سرکوب سره مخ وي همیشه خپل ځان خپل وخوري په دې تکلیفونه اخته شي یوش مې نور لاملونه کورنۍ او نږدې چاپیریال د دي مثلا خپل پلار او مور او خویندو ورونو سره خپل میرمن یا خاوند سره خپل بچیانو سره ماشومانو سره د ټولو سره کول شي د چلندونه همیشه د تسلیمۍ یا د عقدې یا د پاتراتلو یا د ناکامۍ یا د ژړا یا د بې نتیجګۍ او بې هویتۍ چلند وي هیڅ وخت چاته ډاډ نشي ورکولی هیڅ وخت نشي استواره کولی څوک هیڅ وخت انګیزه نشي ورکولی چاته او تسلیم دي یو ډول شرایطو ته حاکمو شرایطو ته وضعیت داسې بد دی نو بس همداسې دی
استاد نو دا د حل لارې به څه وي
تر ټولو مهمه او لومړنۍ حل لاره په ځان پوهېدنه ده ډېری کسان په ځان نه پوهېږي اصلا مثلا د خپل توانمندۍ هیڅ نه پېژني چې څه دي همیشه د نورو قضاوتونه د ځان په رابطه باندې ډېر مهم ګڼي د دې په ځای چې خپل قضاوتونه ولري د ځان په رابطه هغه مثبت قضاوتونه وي یا خپلې توانمندۍ ته متوجه اوسي چې زه دغه توانمندۍ لرم بل څوک نه لري یا ماګه ډېره ده حتی بعضې کسان خبرې کولی شي متوجه نه دي دوی ښې خبرې کولی شي فکر کوي چې بس دا بل زر کتابه ویلي دي دا ډېر مانه تکړه دی هغه زر کتابه چا ویلي ده خبرې نه شي کولی اصلا دی هغه ته قایل دی خپل ځان ته هېڅ قایل نه دی اصلا د خزانه وتلی دی باندې په ځان نه پوهېدنه تر ټولو ډېر لوی لامل دی او دا باید رفع شي که وغواړو چې دا ستونزه حل کړو په ځان باید وپوهېږو خپلې توانمندۍ شخصیتي لحاظ خپل نوم خپل عزت خپل افکار خپله ایډیولوژي خپل احساسات او عاطف خپله سرمایه وګڼو ټوله دا زموږ شتمني ده او تفاوت د نورو سره چې دی مثبتې وګڼو کمې ونه ګڼو او ووایو چې هر څوک که غواړي تغیر ورکړي تغیر ورکولی شي خپل ژوند یو جرأت د دې په کار دی چې موږ د تاوانونو نه د پایلو نه د نتیجو نه د دې هغو ضررونو نه چې کیدای شي پای کې راشي هغه هم احتمالي دي د هغو نه باید ونه ډار شو بعضې وخت موږ وشو کولی کار وکړو چې شرایط بدل کړو ځکه چې په پیل کې مو نیت ښه وي ورته او پوره سنجش سره مو یو کار کړی وي بیا مو دا واوسو چې مثلا که نقد درلود نقد یې ومنو که عیب یې درلود عیب یې ومنو که اصلاح کېدونکی وي اصلاح یې کړو که نواقص درلود نواقص یې ومنو اما پایلې ډېر زیات مهم دی په دې خاطر بله د حل لار همدغه اول ګام اخیستل د یو چا لپاره چې خپل ځان باندې راشي خپل ځان باندې وپوهېږي او خپل ځان ته احترام او درناوی ولري
درنوونکو له ټولنپوه استاد ضیاء الحق شم سره مو مرکه واوریده د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولري
چه دهسم شور ما شور ما شر وسم چه دهسم شور ما شور ما شر وسم پکاز کته کور دم مرو سو پکاز کته کور دم مرو سو چه دهسن شورما شوری ماشر وسو چه دهسن شورما شوری ماشر وسو چه پز کریے خلوت بت کنا کیجی پسے کریے خلوت بت کنا کیجی تہا سنم پہ یاد میں جگارو سو تہا سنم پہ یاد میں جگارو سو چتا حسن شورما شوری ماشر وسو چتا حسن شورما شوری ماشر وسو پکاز کته کور دم مرو سو چتا حسن شورما شوری ماشر وسو چت زل خوش پہ یہ خال پغیش کی واخس چت زل خوش پہ یہ خال پغیش کی واخس دا فلک پشبستان کے قمر سن دا فلک پشبستان کے قمر سن چتا حسن شورما شوری ماشر حسن
چداسن شور ما شوریه ما شلوسن پکاز کاتے کوردا مجمر سو چداسن شور ما شوریه ما شلوسن سمیه تا غوټي او خلکړه پټه تب سمیه تا غوټي او خلکړه پټه دښکلا هو چمیه